جلوگیری شود. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا هم با همکارم سالی محمد. سالی باشین. سالی صاحب خوش آمدین.
دیر مننه ستار پروختاسی همستر مسی او اوریدون کتا السلام. د خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغان حکومت یو مخکنی سلاکار وایي چې په ارګمانی کې له ښځو د جنسي خواهشاتو په اړه د سوې اداو پر سر د دې خبرې تعریف سوي دي. نن د شنبه د غبرګولیا جوزا شپږمه د می میاشتې 28مه پیل خبرونه کیږي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره د سولې په پروسه کې د جرمني پر نقش خبرې وکړې. جمهوري ریاست وایي په غور ولایت کې د جام لرغونې تلی د سمدستي خوندیتوب لپاره اقدامات سوي دي. د پاکستان د روغتیا وزیر ویلي چې د دغه هیواد د جنوب په یوه ښار کې نږدې 200 کسان چې اکثر یې ماشومان دي د ایډز په ایچ آی وی وایرس سخته سوي دي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره د سولې په پروسه کې د جرمني پر نقش خبرې وکړې. د سولې عالي شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې تادامیچی یاماموتو پرون د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا له مشر محمد عمر داوودزی سره په کتنه کې د دې شورا د راتلونکو پروګرامونو ملاتړ څرګند کړ. په اعلامیه کې د ښاغلي داوودزی په حواله ویل سوي چې جرمني یو ور بیا چمتووالی وښود چې د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش ولوبوي. پیلامیه کې نور جزئیات نه دی ورکول سوی. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي مارکوس پودزل لنن څخه لاس ورځي مخ کې په جمهوریت ریاست کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د بین الافغاني ډیالوګ په چارو کې د خپل هیواد لخوا د سانتیا برابرولو خبر ورکړی وو. شغلی داوودزی چې د سولې په اړه د سیمیز اجماع په چارو کې د ولسمشر غنی ځنګړي استازي هم دی په ورسوي کې د افغانستان د سولې پر مسله د خبرو لپاره جرمني او بیا هندستان ته سفر کړی وو. شغلی داوودزی پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د هند له سفیر ویني کومار سره هم د افغانستان په سوله کې د هند پر نقش خبرې وکړې. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په غور ولایت کې د جام لرغونی څلی د سمدستي خوندیتوب لپاره ځینې اقدامات سوي دي. تر دې مخکې په ولسي جرګه کې د لویدیځې حوزې استازو د دغه څلی د خوندیتوب لپاره د حکومت پر پوسې اقداماتو انتقاد کړی وو. د جمهوري ریاست ویان هارون چخانسوري پرون په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل
منار جام لپاره تخنیکی آیت هم ټاکل سوی دی. بعضی اشخاص او د تخنیکی ټیم د غور ته سفر کړی دی. د غور مالی اداره هم لاس په کار سوی دی او خلک منسجم کړی. هلته اتمن تاسو هغه گزارشونه لیدلې دي چې د منار د نورې صدمې څخه مخنیوي د دفتن لپاره سوی دی.
جام څلی چې شاوخوا 15 شپېته متره لوړ دی د غوریانو د دورې یادګار دی چې لرغونتیا یې شاوخوا 800 کلونو ته رسیږي. په دې وروستیو کې د دې څلي شاوخوا سیلابونه راوتلي او د څلي استنادي دیوالې تخریب کړی دی. منار څلی په 2002 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې ثبت شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن دوشنبه د انګلستان د کرکټ له ملي ټیم سره تر نړیوال جام مخکې یوه تمریني لوبه کوي. کرکټ بورډ وایي چې دا لوبه د ماپښین پر 2 بجو د لندن په اوبال نړیوال سټډیوم کې پیلېږي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله سره خپله 2مه د نړیوال جام تمریناتي لوبه ترسره کړي. له دې وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله سره د نړیوال جام تمریناتي لوبه ترسره کړله چې خوشبختانه په دې لوبه کې افغانستان وکولای شول د پاکستان لوبډله ته په 3 وکټو ماتې ورکړي.
دا لومړی وار دی چې افغانستان په یو ورځنۍ لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي وایي چې د انګلستان په وړاندې د لوبې لپاره چمتووالی لري. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم را روانه شنبه د 2019 میلادي کال د نړیوال جام لومړۍ رسمي لوبه د استرالیا په وړاندې وکړي. د پاکستان د روغتیا وزیر ویلي چې د دغه هیواد د جنوب په یوه ښار کې نږدې 200 کسان چې اکثر یې ماشومان دي د ایډز په ایچ آی وی وایرس سخته سوي دي. چارواکي وایي د ایډز ناروغي وایرس ایچ آی وی هغه وخت په راتودیرو ښار کې خپور سو چې د مظفر غنغرو په نوم له یوه محلي ډاکټر څخه چې په دې ناروغۍ اخته و دې ناروغۍ د اپریل په لومړیو کې نورو کسانو ته سرایت وکړ. دغه ډاکټر روانه میاشت وروسته له هغې ونیول سو چې په سلګونو کسانو کې د دې وایرس نښې ولیدل سوې. پولیس اوس دا څېړنه کوي چې آیا ډاکټر غانغارو په لوی لاس دغه ناروغي نورو ته خپره کړې ده او که څنګه. د پاکستان د روغتیا وزیر مظفر میرزا پرون په اسلام آباد کې یوه خبري کانفرنس ته وویل په راتو دیرو کې له جمعې راهیسې په 601 کسانو کې چې 528 تنه یې له 2 کلنۍ څخه تر 12 کلنۍ ماشومان دي د ایچ آی وي مثبتې پیښې لیدل سوي دي. د روغتیا وزیر مظفر میرزا ویلي چې 23,300 زیات کسان معاینه سوي او د دې بیره سه چې ښایي په ایچ آی وي د اخته کسانو شمېر تر دې زیات وي. د روغتیا وزیر وایي په ایچ آی وي ایډز د دومره کسانو د اخته کېدو یو علت دا و چې دغه ډاکټر خلکو ته ناولې ستنې کارولې. په ټول پاکستان کې په ایچ آی وي ایډز د اخته کسانو شمېر 23,000 کسانو ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ لومړی رهبر سو چې د جاپان له نوي امپراتور سره ګوري. د جاپان نوي امپراتور ته د مې پر لومړۍ نیټه تاج ور پر سر کړی سو. امپراتور ناروهیتو او میرمنې مساکو نن په خپل ماڼۍ کې د ولسمشر ټرمپ او د هغه د میرمنې میلانیا ټرمپ هرکلی وکړ. ولسمشر ټرمپ وروسته د کتنو لپاره د جاپان رسمي میلمستون ته لاړ چې د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي سره په یوه خبري کانفرنس کې برخه واخلي. نن تر خبرو مخکې ټرمپ هڅه وکړه د جاپان اندېښنو ته په پام سره شینزو ابي ته شمالي کوریا د اټومي او میزایلو پروګرام په اړه ډاډ ورکړي. ولسمشر ټرمپ د جاپان صدر اعظم ته وویل د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ لوی درناوی موجود دی. دوی وویل د پیونګ یانګ لخوا د میزایلو له وروستیو ازموینو سره سره د شو شیانو اټکل کوي. او گیتاناس نوسیدا د لیتوانیا د ولسمشری دویم ځلی انتخابات وګټل. 55 کلن نوسیدا پخوانی بانکدار دی چې وروسته یې سیاست ته مخه کړې ده. د لیتوانیا د انتخاباتو کمیسیون چارواکو ویلي د یو پر څلرمه برخه شمیرل سوی رای له مخې شغلی نوسیدا 40% رای ګټلې دي. سیالی انګریدا سیمونیتا یوازې 6% رای ګټلې او خپل ماتې منلې ده. د لیتوانیا د ولسمشری په ټاکنو کې چې 15 ورځې مخکې وسوي هیڅ یو کاندید کافي رای ترلاسه نه کړي او دغه انتخابات دویم پړاو ته لاړل. لیتوانیا چې له روسیې سره ګډه پوله لري د اروپایي ټولنې او ناټو سازمان غړی هیواد دی. گیتاناس نوسیدا ژمنه کړې چې د روسیې په وړاندې به تون دریځ خپل کړي او د ده په خبره تر هغو چې روسیې د اوکراین له کریمیا ټاپو وزمې خپل پوځیان نه وي ایستلي دی به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره مسکو ته سفر ونه کړي. د حکومت یو مخکنی سلاکار وایي چې په ارګمانۍ کې د اخلاقي فساد په اړه خبري تحریف شوی.
هیله مې دا ده چې زما د مصاحبې انګلیسي متن باید واورېدل شي. زما اصلي هدف د جنرال احمدزی د خبرو په مورد دا و چې دا خبرې د ښځو د پرمختګ مخه نیسي.
په بل لور کې اوري چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې زیاتې شوی. په هلمند کې صرافان لغلاو شکایت لري.
زمام سایم نه خلیل با صراف غلو وشکوي زموږ غوري وشتي روپې ځنې وړسولې.
په خوست کې د زعفرانو کښت زیات شوی.
د کوالټي او د کیفیت نقطه نظر د هرات نورس ته دویمه درجه خواله د زعفران چکو مو هغه د خوست زعفران خپل کړای دی.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر له مرګرو ملتونو او د بشري حقونو له مدافع ډلو غواړي
دا څه د څه شي لپاره دا د پښتانه بلوڅ سندیان کشمیریان په خپل په پنجاب کې او سرایکي کې خلک وژدي او تاسو څه دی د کوم د څه شي لپاره ولې دا واکوي دی تاسو؟
د خبرونې په دویمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه خبرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام د خبرونې د سر موضوع اخلو. د حکومت یو مخکنی سلاکار مریم وردګ وایي چې په جمهوری ریاست کې له ښځو د جنسي خواهشاتو په اړه د سویو ادعاو پر سر د دې خبري تحریف سوي دي. میرمن وردګ د یک شمه په ماښام د خبري په خپل ټویټر کې کړې دي. پرون تر دې مخکې د جمهوری ریاست بیان په یو کانفرنس کې وویل چې په جمهوری ریاست کې د اخلاقي فساد د موجودیت په تړاو د ولسمشر د پخواني سلاکار حبیب الله احمدزی او یوی پخوانی سلاکاری مریم وردک خبری بی بنسټ دی. سفیب الله ستنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
په ځینو رپورټونو کې راغلی و چې مریم وردک د ولسمشر د پخوانی سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی هغه ادعاوې تایید کړې و چې پارک ماڼۍ کې له ښځو د کار په بدل کې جنسي خواهشات کیږي. اغلی وردک د یکشنبې په ماښام په دې اړه په ټویټر باندې یو لنډ ویډیوي پیغام خپور کړی او ویلي دی په ټولنیزو شبکو کې خبرې تحریف شوې.
زما مصیبه په ټولنیزو رسنیو کې تحریف شوې ده. هیله می دادا چې زما د مصیبې انګلیسي متن باید واوریدل شي. زما اصلي هدف د جنرال احمدزی د خبرو په مورد دا و چې دا خبره د ښځو د پرمختګ مخه نیسي.
مریم وردک له ورلد ان ون نیوز هندي ټلویزیوني شبکې سره په یو مرکه کې چې د شنبې پر شپه خبره شوه د ولسمشر اشرف غنی د پخوانی سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی د ادعا په اړه چې ویلي دی په ارګ ماڼۍ کې له ښځو د کار په بدل کې جنسي خواهشات کیږي تبصره کړې وه. هغې بیا په دې مرکه کې هم ویلي وو چې له ارګه څوک د خبرو لپاره زړه نشي ښه کولی او ښایي د دې پر ضد هم د همدغې مرکې په خاطر کمپاین وشي. د ولسمشر اشرف غنی پخوانی سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی له خورشید ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې دا کړی چې ځینې وزیران د ولسمشر سلاکاران او د ولسی جرګې وکیلان د فحاشۍ په ترویج کې لاس لري. خوارګ ماڼۍ شدید خبرګون خودله. د ولسمشر اشرف غنی ویاند هارون چخانسوري د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د جنرال حبیب الله احمدزی خبرې بې بنسټه دي.
ښاغلی احمدزی چې هغه دا وکړي د ټوله بې بنسټه دي او ټوله درواغ دي، شخصي اغراض باندې استوار دي. د جمهوریت ریاست حقوقي ټیم د لوی سرنولي د ادارې سره تماس نیسی او د دوی سره غوښتنه کوي چې د شاغل احمدزی څخه وغواړي چې هغه ادعاوي چې دوی کړی دي دغه پاکله باید دوی ثبوت او اسناد راي کړي.
چې خانسوري وویل حبیب الله احمدزی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ناکامه شوی او لدې چې بیا په ارګ کې مقرر نشو دا ادعاوي کړي. د ولسمشر ویان د خپل خبرو په پای کې یو وار بیا د جنرال حبیب الله احمدزی خبري او د ملي امنیت شورا د یوې پخوانی سلاکارې مریم وردک لخوا د هغه د خبرو تایید بې بنسټه وباله او وی ویل چې څارنوالۍ به دوی دواړه جلب کړي. د افغانستان په دولتي ادارو کې تر دې مخکې هم د اخلاقي فساد په اړه رپورټونه خپاره شوي چې د خلکو له توندو غبرګونو سره مخ شوي دي. تر ټولو لوی او وروستۍ بیلګه د فوټبال د ملي ټیم د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونې قضیه و چې له امله یې دغه فدراسیون مشر او ګڼ چارواکي له دندو لرې او څارنوالۍ ته معرفي شول.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. د ښځو چارو وزارت وایي د روان مریض کال په لومړیو دوو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د روان مریض کال د حمل لومړۍ نیټې د جوزا تر پنځمې د ټول هیواد په کچه له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 ښځې ثبت شوي دي. د دغه وزارت مرستیالی سپوږمۍ وردک د یکشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې څرنوالۍ سره په ګډې خبري ناسته کې وویل چې په دغو پیښو کې یوه د وژنې، دوه د صحرایي محکمې، یوه د اجباري نکاح، یوه د ډلیزې جنسي تیری، دوه د پلور او ځینې نورې قضیې شامل دي.
د 1998 کال د پاینات تر اوسه پورې مو 15 هادې قضیه د تاوتریخوالي د ښځو په وړاندې لیدو. دا هادې قضیه دي چې قتل دی، تجاوز دی او خرڅلاو دی د ښځې. نسبت او نیویم کال ته په لومړیو میاشتو کې دا رقم له بده مرغه زیاتوالی ښیي.
اغلی وردګ زیاتوي چې تر ټولو ډیری پیښې په سرپل ولایت کې سوي چې شمیر یې شپږو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې څرنوالي مرستیاله سینا شنا منصور وایي چې تیر کال دغه څرنوالي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2001 قضیو ته رسیدګي کړې ده. اغلی منصور په همدې ناسته کې ژمنه وکړه چې دغه 15 دوسیو او نورې د تاوتریخوالي دوسیې چې دوی ته ورسیږي جدي رسیدګي به ورته وکړي.
تاسو سره ژمنه کوم چې هر هغه موارد چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي وي او موږ پورې مربوط کیږي په جزئیاتو به څیړل کیږي. تورن او مجرمین به د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو وروستۍ قضیه په کابل کې په د ثور په 21مه د پخوانی خبریالي او د ولسی جرګې د فرهنګي کمیسیون د سلاکارې مینا منګل وژل کېدل. د همدې میاشتې په 24مه د پریسا په نوم د یوې ښځې مرموزه وژنه او دغه شان د ثور په 26مه په سمنګان کې د عالمي په نوم په یوې قابلې د 2 کسانو جنسي تیرای وو. د ښځو چارو وزارت وای د سمنګان د پیښې په تړاو اته واړه تورن کسان نیول سوي او د پریسا قضیه تر پلټنو لاندې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د مینې منګل د قطر په تور دوه تورن کسان نیول سوي او د هغې د پخواني میړه جاوید د نیولو هڅې هم روانې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اته بجې او پنځلس دقیقې سوې دی. هلمند د مرکز لشکرګاه صرافانو پرون د ناامنیو او وسله والو غلاو د زیاتېدو له کبله دوکانونه وتړل. دوی وایي چې په وروستیو کې غلاوې ډېرې سوي چې د دوی کاروبار یې اغېزمن کړی دی. الیاس دایی راپور لري.
لشکرګاه صرافان وایي کلونه کېږي چې د ناامنیو او منظمو غلاو په خاطر خپل کاروبار ته پراختیا نشي ورکولی. دوی چې د اعتراض په ډول د خپلو دوکانونو مخې ته ولاړ ول، ازادي راډیو ته وویل څو غلو چې د ځان سره یې وړې وسلې او تېرې چړې هم درلودلې یو صراف واهه او پیسې ځینې یووړې.
پنج بجې شل دقیقې زموږ یو صراف د میرمزا په نامه باندې چې ډېر ښه تکړه صراف دی، د هغه ورور د مسلح کسانو د خوا څخه په چړو باندې وویل شو او بیا وروسته د توفنګچې ټکانې پر وکړله. تقریبا شپږ دېرش لکه پنځه زره کلدارې یو قلم د یو دوکاندار راخیستی او شپږ لکه نوي زره یو قلم او دوهم قلم یې افغاني یو لکه نوي زره بل قلم چې دا یې ځینې وړې او اوس پیلن زموږ صراف په ایمرجنسي کې بستر دی.
نوم یې سید محمد خاکسار دی. په سل کې اتیا فیصده هم خوندېوالی نه لري، ځکه چې په لومړي قدم کې زما همسایه ملا خلیلزاد صراف غلو وشکوي چې اوله صرافي زما و بیا زموږ پر ور باندې غلو ټکان وکړ، زموږ ورې وویشتې روپۍ ځینې یوړه سوله پرون بیا زموږ همسایه صراف د جبرانزا صراف ور هم په هم بازار کې وویشته سو هم یې روپۍ ځینې یوړلې. پر موټرسکل باندې دوه کسان بیا پر عمومي ډامبر باندې تللي دي، هیڅ مخنیوی نه دي کړلی.
سرپان کچوم د تازه غلاسو پیسو په تور د چانم ناخلی خو پر حکومت تور پر کوي چې د غلو او شکوونکو مخه نسی نیولی. څه موده کېږي چې په لشکرګاه ښار کې په سپینه ورځ غلا او زور اخیستی دی. که هم په ټولنیزو شبکو کې لیدل کېږي چې د لشکرګاه ښار پولیس هره ورځ لاس په لاس ځینې غله نیسي، خو بیا هم غلاوې د ورځې نه بلې ته ډېرې سوي دي. د سرپانو څخه د پیسو د غلا پېښه د اولې اوزې او یوې مهمې پوستې ترمنځ په څو مترۍ کې سوې ده. د لشکرګاه صرافان وایي په وار وارې د پولیسو او امنیتي ادارو مسؤلینو ته د دوی په مارکیټ او کارځای کې د پولیسو او امنیتي پوستې غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه نه ده منل سوې. دوی ازادي راډیو ته وویل که وضعیت داسې دوام وکړي کاروبار یې خرابیږي او ډېر خلک چمتو دي چې خپلې ادارهیانې نورو هیوادونو ته انتقال کړي.
عبدالرحمن احمانی یم، د هلمند د صرافان څخه یقین صراف یم. زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه چې زموږ امنیت ته جدي اقدام وکړي، زموږ امنیت مشترک که زموږ امنیت ته موږ دې ته مجبور چې خپل کاروبار پرېږدو.
دغه صراف دی چې افغانۍ په ډالر، ډالر په افغانۍ په دې سراړي، نو چې صراف نه وي خو دلته د راکړه ورکړه ټول بباره به په هر چا په خپل طبیعت وي چاره کمې کړي. که امنیت نه وي صراف نشته، خو صراف اوس دلته که شی که نه وي، که څوک روپۍ لري که نه لري، خو د صراف نوم چې پرېږدي د هر چا سترګې دي. نو موږ په دا تر ساحه کې د امنیت دغه نه لرو، څوک نه لرو چې اوس یا دلته پر دې چوک ناست یا دې پر دې چوک ناست یا دې پر دې چوک ناست چې موظف نه پر نه وي، نو څوک غالب ګرځي.
که څه هم پولیسو او کشفي ادارو د صرافانو څخه د غلا سوو پیسو او تازه پیښې په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي، خو د هلمند امنیت کمانډان سمونمال حسام الدین هلمندی وایي بیکاري ډېره ده. د اختر ورځې نږدې سوي دي، ځکه په لشکرګاه کې غلو او شکوونکو لاس اچولی دی. هلمندی وویل پولیس هم بخت دي او هره ورځ یو او دوه تنه غله لاس په لاس نیسي او عدلي ادارو ته سپاري.
یا ولایت تاسو ته معلومیږي چې د مخکې کلو د اوس کلو څه تفاوت په بیکاری کې راغلی دی؟ اوسه بیکاري سته او کومې جنایي پېښې زیاتې سوي دي اوس د په ټولو ولایتو کې سته، یا په ټولو دنیا کې سته، په نورو مملکتو کې هم سته، په جوړو مملکتو کې سته جنایي پېښې کېږي، خو بیا هم پولیس چې څه وظیفه ده پولیس خپله وظیفه اجرا کړې.
کومندان دقیق شمېر ونه وایه، خو ویل ګڼ غلا او نور مجرمین نیولې دي او عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې دي. په لشکرګاه کې د روژې تر رسېدو وروسته غلاوې او جنایي پېښې په داسې حال کې ډېرې سوي دي چې اختر نږدې سوی دی او خلک د راتلونکو رخصتیو په خاطر خپلې معاملې او سوداوې یو طرفه کوي. عبدالستی، ازادي راډیو، هلمند.
له دوو کلونو راهیسې د خوست په ګربز ولسوالۍ کې په امتحاني ډول د زعفرانو کښت پیل سوی چې حاصلاتو یې ښه نتیجه ورکړې ده، خو بزګران وایي چې حکومت دې دغو حاصلاتو ته بازار پیدا کړي. نجیب الله الوخي له نور تفصیل.
له دوه کلونو راهیسې د ډاکار غیر حکومتي مؤسسې د خوست د ګربزو په پاتلانو، نازخیلو او اګدنوالو کلو کې په امتحاني بڼه د زعفرانو کښت پیل کړی چې بزګران یې نتیجه ښه بولي، خو وایي چې تر اوسه ښه مارکیټ او سوداګر نه لري. د لالیکي په نوم یو خوستي بزګر آزادۍ راډیو ته وویل چې د ډاکار مؤسسې په مرسته یې خپله دوه نیم جریبه ځمکه په زعفرانو وکرله چې 240 ګرامه حاصل یې ترلاسه کړه.
او دغه خرڅېږي، خرڅ کړی دي، په 300 خرڅ کړی دي، گرام پدوانی سو دو سو غنی و خرس کرده ده دست مارکت نلاری چه دای تویری چه دای تونو بخود
ده گلبودین پنوم یابل بزگر وایی چه بزگران غریب خلک دی او خرسول تای دیر انتظار نشی کولای نو کلاس پلاس ورسخ واخستل شی دوی بان لاستشی کی گی
دولا زپران در شانتی جاور کردی دو باید خلق کنار نوکاری زپران وکاری یو خوی پای دادو یو خوی صحوب دای در شب بیدای دای در شانتی جاور کردی دو باید میشتا بزرگ که مارکت جوڑ کی چه زپران ویری چه داره که اخوالی بزرگ که خیز بزرگ که مارکت نشتا دا غشتن همینه لرین
بزگران دا هموایی چه پغرانی زستیمو که زین وحشی حیوانات دا زعفران و بوتو تراکوزیگی او دا بوتی خوری دا نصرت الله پنوم یوتن بزگر غختنه که ویچه الوند اداره دی توی تا دا زعفران و دا فصل ساتن لاری چهاری و خی
دا غرائی زا منطقه نا حیوانات ترکیزیگی دا امیقنا دا زعفران خوری که امیق دا وسایل درو کرلاشی دا دا نر خلقا متوجهشی در خلقوی وکاری
د چارواکو په وینا په وروستیو دوه کلونو کې په دې هیواد کې د زعفرانو تولید ډیر شوی او د تیر کال په پرتله یې حاصلات در ویسده نه ډیر شوي دي. خوست کې د ډاکار مؤسسې رئیس محمد سعید وایي د خوست زعفرانو له هرات وروسته د کیفیت له اړخه دویمه درجه خپله کړې ده.
د کوالټي او د کیفیت نقطه نظر د هرات نه وروسته دویمه درجه خواله د زعفرانو چې کوم هغه د خوست زعفرانو خپل کړی ده. په آینده کې موږ دې ته به د انکشافي بڼه ورکو او غزو به نه یوازې په ګربز ولسوالۍ کې بلکې د خوست ولایت په ټولو اوغ ولسوالۍ کې چې هلته زراعتي ځمکه زیاته او بخار اوبه ونه لري ځکه دا داسې یو بوټی ده چې په ټول کال کې 2000 اوبو ته ضرورت لري نور اوبه نه غواړي ډېرې زیاتې.
د افغانستان زعفران د نړۍ یو شمېر مارکیټونو په ځانګړي ډول چین، ترکیې، عربي هیوادونو، اروپا، امریکا او استرالیا ته صادرېږي چې بېلابېل نرخونه لري. د افغانستان د کرنې وزارت ویلي چې له څلورو کلونو راهیسې په پرلپسې توګه د افغانستان زعفرانو د کیفیت له اړخه اول مقام او د تولید او صادراتو له نظره له ایران او هسپانیا وروسته دریم ځای خپلوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسی آزادی رادیو تغواجی است. اوز بله احمد تکل سخوا ورو چه در نری پا مدباعت که دوانسان مسائل تا کتنه کبی.
واشنگتن پوست رسپانه پا کابل که در روحانی شخصیت مولوی سمیولا رایحان در ترور پا اره یو مطلب خبور کرده اولی که چه در مخکخ دینی علم وجنه افغانانو تا سخت تکان ور کرد. مولوی رایحان در جمعه پا ورادز در کابل در نهم نهیه په التقوا جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال په منبر کې د ایښودل شویو چاودیدونکو موادو په چاودنه کې ووژل شو. د مطلب لیکواله پاملا کانسټبل لیکي چې د پیښې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه دې ته اړ کړ چې د روژې په مبارکه میاشت کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله وغندي. لیکواله زیاتوي مولوی ریحان یو څیړونکی و چې پر ټلویزیون به راڅرګندېده او په خپلو خبرو کې به یې تشدد د اسلام ضد عمل په توګه غنده. واشنگتن پوست زیاتوي دا چاودنه د تشدد د هغې څپې دوام دی چې په ترڅ کې ملکي وګړي او افغان امنیتي ځواکونه په نښه کېږي. خو د ریحان وژنه د ورځپاڼې په وینا اکثرو افغانانو ته چې د ترور او تشدد پر وړاندې یې د ده د دریځ ستاینه کوله له شخصي پلوه ټکان ورکړی. په مطلب کې د افغان حکومت د اجرایه ریاست د پخوانی ویان جاوید فیصل له قوله لیکل شوی دی چې نوموړی وایي مولوی ریحان د افراطیت، نزغم او د تروریستي ډلو لخوا د اسلام له نامه د ناوړه استفادې پر وړاندې په زړورتیا سره ولاړ و. د یادونې وړ ده چې پر دیني عالمانو د حملو په لړۍ کې پرون یکشنبه د مولوي شبیر احمد کاموي په نوم یو دیني عالم هم په کابل کې د وسلوالو په ډزو ووژل شو. د لندن چاپ تلګراف ورځپاڼې د یوې جلا مسلې په اړه یو مطلب خپور کړی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن دوشنبه د انګلستان له لوبډلې سره د لوبې ډګر ته وځي. دا لوبه د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په درشل کې چې د راروانې اونۍ د شنبې په ورځ په انګلستان او ویلز کې پیلېږي پلان شوې ده. تلګراف لیکي انګلستان باید د نړیوال جام په تمریناتي لوبو کې د افغانستان د بېباکه هجوم پر وړاندې هوښیار وي. ورځپاڼه لیکي ټول ټیمونه خو په تېره د انګلستان ټیم به د افغان لوبډلې د ځانګړي سټایل پر وړاندې د مقابلې پر مهال کمزورتیاوې ولري ځکه چې د انګلستان څو لوبغاړي ټپیان دي او خپله دوهمه تمرین ناتی لوبابا پا طول زواک و نشکره. ټلګراف د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ لوبې ته چې افغانستان په ښه توپیر وګټله اشاره کوي او لیکي چې په 1992 کال کې د اوسني صدر اعظم عمران خان د کپتانۍ پر مهال د پاکستان بریاوې چې د کرکټ نړیوال جام یې وګاټه د سپورت د کلتور یوه برخه ده. خو له افغانستانه پرته بل هیڅ هیواد نشته چې په دومره لنډ وخت کې مستقیما دې ځای ته رسیدلی وي.
او سم یو سیمه ایزه مسله راخلو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له مدافع ډلو غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د روانو وژنو پر خلاف ژغ پورته کړي. منظور پښتین پرون ماښام وروسته له هغې دا خبرې وکړې چې څو ساعته مخکې په شمالي وزیرستان کې د پی ټی ایم یوې اعتراضیه غونډې ته نږدې په خوډب کې درې کسان ووژل شول. عیني شاهدان وایي په پیښه کې تر شلو زیات کسان ټپیان سوي دي. سیفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین وایي د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان د تخیلو په خړکمر کې په عامو خلکو ډزې کړي او مرګ ژوبلې ورانولي. پښتین د یکشنبې په ماښام په خپل فیسبوک غږېده او د پاکستان پوز یې تورن کړ چې په سوله ییزو مظاهره چانو یې برید کړی. عینی شاهدانو او د سیمې اوسیدونکو د ازادي اروپا مشال راډیو ته ویلي امنیتي سرتیرو د وزیرستان لوی جرګې د غړو او مشرانو په پارلمان کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازو محسن داوړه ولی وزیر د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښانو او ځایي مشرانو یوه قافله پر خړکمر پوستې ودراوله او یوې اعتراضیه ناستې ته یې له ورتګه منع کړل. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر ISPR ویلي محسن داوړه ولی وزیر د مشکوکو ترګرو د یو ملګري خوشې کولو په هدف پر پوځ فشار اچول غوښتل. ISPR په خپل بیان کې ویلي چې د دې ډلې د پارونې پر مهال پوځ له خورا زغمه کار واخیست خو چې کله هغوی 15 سرتیري ژوبل کړل نو نښته پیل شوه چې پکې درې کسان وژل شول او لس نور ژوبل شول. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر ISPR ویلي علي وزیر او اته نور کسان دوی نیولې دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین بیګا د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو پر مدافع سازمانونو انتخاب وکړ او وی ویل چې باید په پاکستان کې د خبره د عامو خلکو د وژنې پر خلاف غږ پورته کړي.
یو انټرنیشنل نیشن تفاکتو دا څه د څه شي د پاره ده؟ د پښتانه بلوچ سندیان کشمیریان په خپل په پنجاب کې سرایتي کې خلک وژني او تاسو تجلی د کوم د څه شي د پاره ولې دا واکوي د تاسو اپیل د ورته دوی د خپل کردار د کی د دغه انسان وژنه ته د دغه طرحګری د ریاستي طرحګری خلاف ته خپل کردار ادا کی.
د پښتین د دوه خبرو پاره تر دې دمه ملګرو ملتونو څنګه دی ویلي په شمالي وزیرستان کې د یکشنبه ورځې د پیښې پاړه غنو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې توند خبرګونونه خودلی. د پاکستان دوه مخکخو ګوندونو پیپلز او مسلم لیگ ویلي له مظاهرچانو سره باید تاوتریخواله ونه شي. د پاکستان پوز مخکې تر دې د پښتون ژغورنې غورزنګ ته چې لنګدې یو نیم کال د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې لوی اعتراضي ناشته کړي ګواخ کړي و چې د پوز او حکومتي ادارو پر ضد توند سرګندونی ونه کړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ چې مشري منظور احمد پښتین کوي وایي د پاکستان پوز او استخبارات د پښتنو په زورونی يرغمل او وجلو کې لاس لري. د دوی د خبره پوز څو واره په کلکه رد کړی ده.
ستاسو له پیغامونو
احمد الله ما خدایش په ننګرهار کې دوی هغه دغه چې عمل چې دوی تر سره کړ خلک په بمونو والو زول خلکو ته دا چې ویل چې پیغلا پنیکا کوي او کونډه پنیکا کوي. انسان اول د ژوند نو تخپل عزت ډیر ضرور دی. نو چې کله عزت په خطر کې لویږي بیا مجبور دی چې د هر څه نه تیر شو خپل عزت وساتي. دا یو غټه خبره ده چې د غندېښنې د خلکو سره شته دی. دایښ نه ویره یو هم دا چې د خلکو سره ډیر زشت او تون چلن کوي. نو
زمانم نصیر د کنړ ولایت د مرکز دایښ زید صاحب ونی ولینو لکه څنګه چې په دره کې اجازه نه ونول دا نور دین شو خلک ته کړي وکړي. نو سمون سویر ادا د کو دولت عملیتونه کې د دې په ځت معنی دا مخې ونونی سي نو کېده چې په څو وخت بعد دلته مرکز کې مرکز لراشي مرکز ونی سي دا شند کړي خلک واخلو د زید صاحب او تقریبا مونږ دولت نه دا وختونه کو دولت نشي راشل تملیتو کې د دې په ځت او د صاحب ته پاکي
جمال دی او د چپ درې اوسیدونکی یم. د نور کونړ خو مونږ ته پته نه لګېږي، خو دلته په چپ درې ولسوالۍ کې واقعا چې داعش نفوذ کړی دی او د دې سیمې ډېر خلک چې دي هغه نورو سیمو ته کډه شولو. طالبانو او داعشانو په خپل منځ کې جګړه وکړله، نو مونږ په دې باندې ریږو کو خدای مکه دغه جګړه نورم دوام وکړي او یا نورو سیمو ته سرایت وکړي. بدبختي به دا وي چې هغه خوراکي توکي به هم دلته مونږ ته په سمه طریقه باندې نه را رسیږي او مونږ به د ډېر لوی ناورین سره مخ شو.